په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. سهار مو نیکمرغه. د جمعې ورځ ده، د مرغوم یا جدي 15 د جنوري 15. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د ورکو عزیزانو پلاتنه او د ازادي میلمه. په فایل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. دغې ډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 1,00,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ورکې لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 2,500 کسان وژل سوي او 5,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه یې په نښه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یو اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربي په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال شوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتر کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونو یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زاب منانې زید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او شا کار پرې شوی دا چې کوم خراب هم ده دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې شپ سره څه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوې چې مسول چارواکي وارو و سلام
له کوم چې هم کاران جوړ روغه څه خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړې وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارګزي او ګلاب منکل ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کلا کا غندو ز کچې دا د دې وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمي توګه پیژني، بلکې دا چې دغه کړی دي چې نه دي کړی څو څه په رسمي توګه پیژني. دا پیچاره او پتاوت لا خلاص کړه چې کوم لا ته لا خلاص کړه خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام در سپین ماڑی او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نینجان شہید نی غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاد کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غان چے مزل تے چار وقت پوری ورسی گی دے غزنی پہ ہم تون دے تے لے نت تون لا کبل او تے او زموج دے نوڑا اقتصاد تے پی اقتصاد دا مل نہ شکوڑے چے پتو دوام ورکو او سن نو محصل یم غان دے چار وقت بد ورسی گی او پلان تا اروان سرویات تا ورکی اگر پورا کری یا ورطا ورکی تا کتا ورکی یا بدلاشا ورطا زیاد کری یا را مانانا.
السلام علیکم دی ازادی کار کون کتا سلام بعد لسلام اللہ فارغ الجیل کچی تا سر تماس کن زغوالم سی تالیب و چارواکی اسلامی امارت پایده دی تور خم او دی چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوال دی پاره چې غو سره زنان دی کچنیان دی لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه و بوی چکن نه خوراکي نه چکاکي نه دی او داس کوم سعودیت ستانه دی خوراک او چکاک ستانه سرخانه ستانه نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کو ورسی دی او سلام
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته ورسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرته سوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اوریدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د ستاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفرو په اړه کې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پورې چارو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو ته پر لږ خدای مرد ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 15,000 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نوکوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ به دوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو به ځي بره هندوستان ته، د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، چې هر څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېرته چې دغه شي رالی جنجي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غړي ډیر ورنه مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی، موږ ته کلینیک سره پته تکلیف کې موږ ته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی د ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، د پلخو بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوري، زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټولو کارکونکو ته السلام علیکم، ما دا پیغام دې ګوردم، سلرم پیغام دې یو ملرن ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کې، ما دا تاسو په کلی کې خاده د بیسم ولاړ ده، د انټرنیټ الی دی کوم زور دی، نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم، محترم بخیر سیادت مشرنی، خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته، نو دا د رسنۍ د لارې یا د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسي متعلقه شخص ولري یا استاس کوم مطلب دغه همکارانی زموږ سره رابطه وکي او دې باریکي خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز زړه د شرشو له سره خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتره وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو تو سلام العمنی کی ہی لے اڑا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو اور سوال رسپین تک اسے دون کا زم رخا ڈیر پات فلاکا دا نہ انٹرنیٹی شبکہ لری نہ سڑک پوخ لری نہ کلی نکلرو زاد رفلو چاروا کو زخدا ہی لے درم سدامون تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم. السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور کنڈو پلانو باندھ ہوار اس پہ میں کار ہو کے اس کو کام پہ جوڑ کے نو سائنس آزادی ریڈیو میں زیادہ دوائی رکھی گئی کہ کاغذ چڑوا کو اور اس سے شاید مجھے پیدایت کا کر کے جاؤ کر پیدایت
اور پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون پر دغه کو پونځه په اخري سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% انټرنم کې شو 20% او زمونږ فاینل انټرنم نه وځي پاتې و. اخر نه انټرنم زمونږ او چې فرمان صادر شو پونتون نه باندې شو زمونږ اخر نه انټرنم نه اخر نه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جان کې دارته وای لکه مې ورځي چې د پونتون دروازې و ترل شو او تاسو رسته کال هم ورسته سمستر هم تغییر رهیسی په کور کې د پانتون پر مهال باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ خپلندار دا چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخینه په پانتون تدلم نن لپاره ما خپل ساتونه چې د پانتون مسفخینه نیول یو چې دوه کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون تلر شم او چون دوی چې کله چې مارات را نه نو پانتون نه باندې شوی دا غن وروسته به مکاتب هم باندې کړه. ابتدایي سنفونه یوازې پاتې شوی ابتدایي مکاتب چې تر شپږم سنف پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې شو وسل نو دا غي نه سره یوازې به مې د ځین سنف تدریس کوو او مکاتب تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ کې ومه خو زیاتر وخت په کور کې ومه هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې اوس به مې کولای شو چې یو سکالرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتر وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونه کوي د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پونتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبرې دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول دغه ورځې راته وایه که څنګه تاسو سنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو هم دوره کسان د چې فارغ شول هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځې کې راته وایه
کچین ته اوس دغه ورځ به درته نه وایم در اوسه پوری چې د انسټیټیوټ چې ګورو مالکان چې نه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګې لګېږي د پونتون د مخې نه چې تیریږم نو یو قسم انسان د ژړغون دی د غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس دغه په چغو چغو ژړیم یا چغې وهم کېدای شي هغه درد مې کم شي یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پونتونونو نه الکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پونتون ته نو دا ډېر خوشنونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سوریه که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پونتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړي
دا پونتون څخه وروسته تر مو په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه او چون د مساعد وخت ورته نو یک سنفونه ورته نو کومې ونه شو کولای چې ځان ورته سره نو کوم څه به خو به وخت نشته او نه هم د سه موقع ورته مساعد یو وخت ورته برابر دی نو د بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي د کورسونو ته ځم یم په کور کې چې چاته شي څه یو سره کې نن زده کوم نو زه فکر کوم چې د داغه درد یا داغه مشکل چې رواني مونږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته دغه نه خاله چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد مونږ نه یو څه د خپل لپاره
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته وایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا باندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسو باندې داسې فشار خونه د وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسو یو واده وکړي یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسي چې بل کور ته لاړ شي
زیاتره وخت کې دا افغاني ټولنه دا چې تاسو وایي مزه نه غواړم چې ته مې مور خپل را سره ودرې یم مور خپل ونه ما سره ومني بیا خپل ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې د خلک شته لکه کاکا ما خاله ماما د کسانې په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه دا وایي چې دوی اوس دې وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزې سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه او پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې کنم زم هم دې لپاره زمونه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې خنه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخې رواني تکلیف پیدا کوي نو کلم چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د خیر سره دواده فکر ام کړی دا کنه یا دا واده ته لپاره تیاری ملین نیولې کنه مور پلاټن دا خبره یا دی نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې کبیرونی که د خپل خپلوان یا دوستان
سوریا کدام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوان له خوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړی او همدارنګ لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه درته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړې په ټوله کې
با زیاته فرق سره د حالت سي چې بيخي انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه دا حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا په سي دا حالت سره موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا کوم ما وخت چې کومه مسری لپاره سات نام کوم بیا په هغه سات نام کې هم جنو ته دوی حق ور نه کړ تر اوسه پورې زاغی ته منتظر یم خو څنګه از دې کا خپل خوشبینی ګورم چې منتظر هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي تاسو هم پونتون مونږ ته ویل چې تاسو په اخرانه سمسفای کې وي امتحانونه مخرانه و نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ اوسئ که چیرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې موږ مسفری لپاره آمادګي ونې سم هغه ته سخت نام کوم دا ډیر زیات خوي کنه په اوس کلم ته پر رواني تکلیف ما اخته شوی و ما څنګه زه فکر کوم ته تیر پورې ځان ساتم چې د فکرونو نه کم ته دې هله پورې ځان نه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورغونه کله کله دا سوچونه دا فکرونه دا دردونه په باندې ډیریږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې ونجلې کور ناستوي او زده کړې نشي کولای او نظام له دغه زده کړو محرومه کړی وي لن راته وایي چې د هغې انجلۍ درد څومره لوی دی چې اغه یو طرف ورته خلاص نه وی او نشي کولای چې یو کار وکړي. امدا اوس چې په دکم وضعیت کې ته یې که جملو کې لند بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولای شي؟
کته سازلند وای ملند ودای چې کچې ته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه ورته بندو، خوراک یوازې ورته ورکو، هغه ته وایم چې نه چغه وها نه خبرې وکړه، هغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وته شي، نه خبرې کولې شي، نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه چې خوښه یې غلطه وته شي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا ژوند به سره کوي، فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تاګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پونتون اجازه نشته. نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه دي؟ موږ انسان یو، ژوند یو، په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د رونی غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحان موږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ تعلیم دروازې بندېږي او د پونتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله ثریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سلی څه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو، او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري 0-3-7-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1-3. والسلام باحترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ده آزادی ملمه.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه دی خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زبایت راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا 1:45 مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر پزره پوری دی، یعنی دسی سه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی ما په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني، زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سه کوم ډاکټر ترمالیف سه تجربه کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لازه هر قدم سه اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له مانه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ژدو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویل سم یا دا جرات لرم همدارنګه د ما پیسې کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سیما د فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه ای هغه ماته مستقیما ویل سي هغه دا ډار نه لري سه سبب لدینه خفسم او هغه په دې مطمئنه ده چې خوشاله کیږم سه دې خبره واورم یا کې دی سه هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه ما خبره نو سه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ په کوم او ځان به په یو
تاسو په دغه روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سې هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سې پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سیاغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسکه کومه فیصله
مخې ته دي چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پښتني وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه پوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو درې مم ته بوله کو ما د درې انتخاب و هغه درلوده ما درې سره ته بوله کل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې یو لیسه سکندوس په شار کې و او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا په پنځو سم کې کابل ته تر اغلو بیا یو دوه کاله وروسته سکله ده د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګوندي ملکونو ته هجرت وکړو نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچت کور اخلم
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د لخطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پیژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه په دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سن په امتحانونه یې واخیستل بدله بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادان ټوله شزی وي
دغه ټپ پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پوهنځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه په شنو نمبر بریالی شوی وای خو لاور کې ما ته ډیر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي حالت ډیر زر زده سو نه یوازې سې وکم اول ځل خو په شنو نمبر مې بیا بریالی شوم خلاص نکو او افغانانو چې په لاور ته پویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست په ملامته اومه هغه د زبې له خاطر یو تعداد اوس د چانس کې یا درې چانس کې کوم به د خو بیا هم د هغه د
تاسو چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د سی وی سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن او هغه کې ولیا چې ډیر علاقه درلودل کوم لذکر سره هغه به کامیاب دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخیست کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه وم هغه به اخستل شاګر تکړه وو کنه نو هغه څه کله به تپ تراتو بیا نو مجبور اوسې زیار یا زحمت ډیر وباسي
کله چې له تبه فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فاروق تحصیل سومه له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلی ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سي ريزيدنشل کار ورته وايي سي حالت باید پروختون کې کار نو کو سله سي ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصی ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زمین کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، نولس سوه نه نوي.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لکه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد لکه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه وړبل، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وای چې اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمیلا نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسې ما ته خپل ستونزې وایسې چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سې دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو څه. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماده خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کې دې سي ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سي تیری کړی دی، یعنی کېدی سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه چې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې 2 کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د غنځ کې موید سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.